السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبري مجلې سره پیل سوي په راپورونه کې ورچې د کندز والی وای جرمني په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د وی بمباری د قربانیانو له کورنۍ سره د مالی مرستې مسأله له افغان حکومت پټه ساتلې نن د شنبه ده د سلواغي عدالويش پژمه د جنوري شپږوشتمه په خبري مجله کې نړیوال ورسپنو ته هم کتنه کوو د پاکستان او مصر د ناامنیو په اړه هم راپورونه لرو خبري مجله په خبرونو پیلوو د کندز امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی د افغانستان د والیانو ټولنې پرون د خپل رسمي فعالیت د پیل خبر ورکړ د مصر د حکومت مخالف اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نشتې وکړې د کندز ولی وایي چې جرمني چارواکو په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د هوایي بمباری د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې مسأله له افغان حکومت او ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې د جرمني خبري اژانس پرون د جرمني له دفاع وزارت څخه د یو ترلاسه سوي سند په حواله راپور ورکړ چې د دې هیواد پوځ په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له زیانمنو خلکو سره د څه باندې یو میلیون ډالرو معادل مالی مرسته کړې ده تفصیل په څو شیبو کې بل خبر ده چې د کندز امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده د کندز امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی ازادي رادیو ته وویل په دغو عملیاتو کې دغه راز د امام صاحب ولسوالۍ څه باندې دیرش کلي له وسلوالو څخه تصفیه شوي د وی په هغه عملیاتو کې چې په امام صاحب ولسوالۍ کې پیل شوي دښمن ته درانه تلفات اوښتي له دیرشو څلوېښتو زیات تلفات لري زیات ټپیان هم لري او یو دیرش کلي له طالبانو تصفیه شوي دي ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوي دي د افغانستان د والیانو ټولنې پرون د خپل رسمي فعالیت د پیل خبر ورکړ د هلمند پخوانی والی غلام منګل چې د دې ټولنې له مؤسسانو څخه دی ازادي رادیو ته وویل د دې ټولنې د جوړېدو هدف د والیانو د پراخو تجربو شریکول دي
زموږ ټولنه به حق زده کړي چې والیان د خپل ماموریت په وخت کې په ولایتونو کې ترلاسه کوي په پوره به طرفه سره پرتونکو کې د حکومت سره د تجربو شریکولو د لارې د دې تجربو په بډای کولو کې مرسته کوي
شغلی منګل زیاته کړه چې د والیانو ټولنه یو خپلواک ټولنه ده چې له سیاسي ډلو او ګوندونو سره تړاو نه لري د مصر د حکومت مخالف اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نشته وکړه چې په نتیجه کې د راپورونو لمخې لښته لږه ولس کسان وژل شوي دي په قاهره کې چې پولیسو یو ځل بیا د معترضانو پر ضد له زور څخه کار واخیست پرون ماښام هم د ډزو اوازونه اورېدل کېدل د روغتیا وزارت یو ویاند ویل په ټول مصر کې لښته لږه ولس کسان وژل شوي دي د اوکران په جنوب ختیځ شهر ماریوپول کې له راکټي حمله وروسته چې دیرش کسان ووژل پرون په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ و ولسمشر پیتر پوروشینکو دا حمله چې د غرض لنوي زیات کسان په کې ټپیان سول د بشریت پر ضد جنایت وباله خو یې ویل اوکران په مینسک کې د سپتمبر میاشتې د سولې تړون ته ژمن دی پوروشینکو د قربانیانو لپاره ټول سپورټي او کلتوري پروګرامونه فسخ اعلان کړل او ملي بیرغونه نیم ځوړند و او د یونان د سختریزي کین اړخي ګوند سریزا مشر په پرونیو عمومي انتخاباتو کې د دې ګوند له ظاهري بریا وروسته ویلي چې دا هیواد د اقتصادي مرستو له خطرناک پړاو څخه اوښتی دی الکسس تسیپراس د سریزا پلویانو ته په داسې حال کې وینا کوله چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا خپرو سویو لومړنیو نتایجو ښودل چې دې ګوند په سلو کې شاوخوا شپږ دیرش رایې ګټلې دي په داسال کې چې د ستراعظم انټونیس ساماراس محافظه کار ګوند په سلو کې شاوخوا 28 رایې ګټلې وې خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې ووریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای شئ چې پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی د دې خبري مجلې په راپورونو کې اوري چې د کندز والی وای جرمني په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د وی بمباري د قربانیانو له کورونې سره د مالی مرستې مسأله له افغان حکومت ته پټه ساتلې.
کابل حکومت سره هم په تماس کې خلک وسته لر کابل کې هیڅ نوې معلومات نه
دي. په بل راپور کې اوري چې په کندز کې خلک د برېښنا له پرچاوي په تنګ سوي.
شپې 8 بجې راځي 15 بجې او سهار وخت بیرته ځي. نور برق په کندز کې نشته.
په زابل کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت خلک اندېښمن کړي.
تر 300 تاریخ خارجي د زابل په نوبهار او خاکي افغان د چوپانه ورغنده کې ځای په ځای شوې دي. خبر شوې چې د امنیتي خلانو هغه ځای کې مخفل عملیات سره کړي دي.
دا هم وری چې دغه بهرنی وسلوال په غزنی کې هم زیات شوی. دینی عالمانو او د مدني ټولنې فعالانو پرون د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او کاندید وزیرانو ته یې درې ورکولو د چټکې پروسې غوښتنه وکړه.
زمون د هیواد وګړي یوې هوډمندې زړسواندې او متخصصې مسلمانې کابینې ته ضرورت لري.
د پاکستان او مصر پر ناامنیو هم په دې خبري مجله کې راپورونه لرو. د ژوند رنګونه هم درته لرو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې وردل د کندز والی وایي جرمني په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د وی بمباري د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستې مسأله د افغانستان له حکومت سره نه ده شریکه کړې. محمد عمر سپایي چې اوس د والی په توګه ګمارل سوی انتخاب کوي چې د دې ډول پیښو ملکي قربانیانو ته ورکړل سوی تاوان کم دی او دغه اندازه تاوان د نړۍ په هیڅ ځای کې معمول نه دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د کندز والی وایي چې جرمني چارواکو په دې ولایت کې د 2009 کال د هوایي بمباري د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې مسله له افغان حکومت او ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې. محمد عمر ساپی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا احتمال رد نه کړ چې مرستې به له نورو لارو زیانمنو کورنیو ته ورکړل شوي وي.
تېره هفته د جرمن خونسل د کندز نه لیدنه وکړله خو داسې شاید هغه موږ سره شریک نه کړ. باور لرم چې دا به دوی حتمن د کوم بلې لارې نه پیدا کړي او یا دا چې اس یو مطبوعاتي خبره دی. زه د کابل حکومت سره هم په تماس کې یم. خپله وسته لر کابل کې هیڅ نوې معلومات نه دي شریک شوي.
د جرمنی خبری اژانس ڈی پی ای پرون راپور ورکړ چې د جرمنی پاوز په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له زیانمنو خلکو سره د څه باندې یو میلیون ډالرو معادل مالی مرسته کړې ده. د راپور له مخې د دې مرستې نیمایي برخه د څه باندې 15 کلونو مخکې هغې بمباری زیانمنو کورنیو ته ورکړل شوې چې د کندز د والی او د هغه محل د چارواکو په وینا شاوخوا سل تنه ملکي افغانان پکې ووژل شول. ڈی پی ای د جرمنی له دفاع وزارت څخه د یو ترلاسه شوي سند په حواله لیکي چې جرمنی دا تاوان د 2002 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو زیانمنو ته ورکړی. د راپور لمخې د څه باندې 1,00,000 ډالرو له 6,00,000 زیات په کندز کې د 2009 کال په سپتمبر میاشت کې د تیلو د دوو ټانکرونو د بمبارۍ د شاوخوا سلو قربانیانو له کورنیو سره شوې دي. راپور زیاتوي چې د دې پیښې د نوي تنه قربانیانو کورنیو ته 15,000 ډالر ورکړل شوي. د راپور له مخې له دې کورنیو سره د ژمنیو مرستو په ترڅ کې 1,15,000 یورو هم ویشل شوي. د کندز والی عمر ساپای وایي چې دا تاوان کافي نه دی.
د پیښو قربانیان تقریبا د 100 نفرو شاوخوا کې ډېر یو لږ او ناچیز بدیل دی چې دوی د دې کورنیو ته ورکوي او په ډېرو غریبو او وروسته پاتې هېوادونو کې هم دغه رقم پرداخت ډېر ناچیز دی. د کار د جرمني هېواد د دوی لپاره یو داسې مرسته کړې وای چې حداقل د دغې کورنیو هغه زخمونه باندې پټۍ کېښودل شوې.
د ډی پی ای راپور زیاتوي چې له 2010 کال راهیسې په څلورو مواردو کې هغو کسانو یا کورنیو ته چې د جرمني سرتیرو په ډزو مړه یا ټپیان شوي دي د 1,500 او 2,800 ډالرو ترمنځ تاوان ورکړل شوی. راپور زیاتوي چې دا مرسته د جرمني پوځ په خپله خوښه کړې او معنا یې دا نه ده چې ګنې پر خپل جرم اعتراف کوي.
ممردل چې د کندز نوی والی وایي جرمني په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د وی بمباري د قربانیانو له کورنۍ سره د مالی مرستې مسله له افغان حکومت پټه ساتلې ده. د کندز ولایت د مرکز ځینې اوسیدونکي د برېښنا له دوامداري پرچاوي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې باید د برېښنا ریاست دغې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. بلې خواته د برېښنا ریاست چارواکي هم د خلکو شکایتونه تاییدوي، خو وایي چې د دې ستونزې علت په تاجکستان کې د اوبو کموالی او ځینې نور ستونزې دي. اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندز د ښار اوسیدونکي وایي چې له دوو میاشتو راهیسې په دې ولایت کې ټوله ورځ برېښنا قطوي، اما د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي، چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی همدارز وایي د برېښنا ریاست چارواکو د کندز یوې محدودې سیمې ته د شپې او د ورځې لخوا برېښنا ورکړې او پاتې 90% خلک د برېښنا له رڼا څخه محروم دي.
شپې اتو بجې راځي، پنځه بجې او سهار وخته بیرته ځي. نور برق په کندز کې نشته.
کندز کې د ورځې برق هم درې یا څلور پنځه برق ځي، او د برق شتون نه وي. د شپې لخوا هم برق یو ساعت یا دوه ساعت دپاره راځي یا نه وي.
دغه خلک وایي که برېښنا د نوبت پر اساس وي، نو باید چې په ټولو سیمو کې یو شانته نوبت تطبیق شي، او غیر له هغه باید چې د برېښنا ریاست چارواکي دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کندز د برېښنا رئیس انجینیر حمیدالله هم د خلکو شکایتونه تاییدوي. هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په تاجکستان کې د اوبو کمښت او په نوموړي هیواد کې د برېښنا ډېر مصرف په دې ولایت کې د برېښنا د پارچاوي لامل په ګوته کوي.
د
کندز لپاره معیار 3,50,000 کلو واټ برق په 24 ساعتونو کې تعین شوی دی، او کله چې موږ همدې لیمټ 1,00,000 څخه تیریږو، نو په ټولیز ډول زموږ 260 لاین او 110 لاین د تاجکستان هیواد لخوا پارچاو کیږي. نوموړي همدارز وویل دوی مجبور دي چې د کندز ولایت یوې برخې ته ټوله ورځ او شپه برېښنا ورکړي، چې په هغه کې دولتي روغتونونه، دولتي ادارې، امنیتي ارګانونه، یو شمیر داخلي موسسې او یو شمیر بهرنۍ موسسې شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په زابل او غزنی کې د بهرنیو جنګیالیو موجودیت خلک اندېښمن کړي. د دې ولایتونو سیمه ییزو چارواکو او استازو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وسلول تر ډیره پاکستانیان، چیشنایان او عرب دي چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د زابل سیمه ییز چارواکي او پولیسي جرګه کې د غزنی استازي په دې ولایتونو کې د ناامنۍ عمده سرچینه د بهرنیو وسلوالو موجودیت ګڼي او وایي همدا ډلې په چاودنو او حملو کې لاس لري. د زابل سرپرست ولی محمد اشرف ناصری د یک شنبه پر از ازادي راډیو ته ویل چې سلګونه بهرني وسلوال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي او د حکومت پر ضد فعالیتونه کوي. ښاغلی ناصری وایي دوی له دوه اونیو را په دې خوا د دې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، خو لا هم دغه وسلوالې ډلې لمانځه نه دي تللي.
په دې اساس باندې د هغو شمېرولو مخې نه چې موږ ته امنیت پاکونه را کړې ده، تقریبا تر 300 طرف خارجي د زابل په نوبهار او په خاکي افغان دای چوپان او ارغنداب کې ځای په ځای شوي دي. افغان امنیت ځواکونه کوم چې په زابل کې میشتي هغوی عملیاتي پلانونه جوړ کړي دي، مونږ عملیات پیل کړي دي. په هر ځای کې چې مونږ خبر شوي چې دوی امنیت یې خلالوي، هغه ځایو کې مو خپل عملیات ترسره کړي دي.
ښاغلی ناصری وویل چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له امله پر مخالفینو فشار راغلی او یو شمیر دغه ولایت ته ورغلی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې کورنیو چارو وزارت ویلي و چې افغان ځواکونه به د هر ډول وسلوالو فعالیتونه شنډ کړي او هغوی ته به موقع ورنکړي چې عامه نظم ګډوډ کړي. له زابل پرته په غزنی کې هم د بهرنیو وسلوالو موجودیت د دې ولایت خلکو ته یو سرخوږی دی. په ولسي جرګه کې د غزنی استازی چمنشاه اعتمادي وایي چې د افغانستان سرحدونه خوندي نه دي، نو ځکه بهرني وسلوال په اسانه کولای شي هیواد ته رادنه نشي.
چندین سال به این طرف بحث حضور نیروهای
دای وای له څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د پاکستان، عرب او چچین وسلوالو په اړه خبرې کیږي. په تاسف سره باید وایم چې د افغانستان د سرحدونو زیاته برخه د امنیتي ځواکونو په بشپړ کنټرول کې نه ده. دوی د امنیت په هدف افغانستان ته راځي او تل چاودنې او حمله هم د دوی له موجودیت سرچینه اخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست نوی غبرګونونه راوخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې موږ ته ځواب را نه کړ. په دې ورسېو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه هم راپورونه خپاره شول، خو وروسته د ملي امنیت چارواکو وویل چې دا خلک طالبانو پورې اړوندي او د اسلامي دولت ډلې له جنګیالیو سره مستقیم تماس نه لري. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبره په داسې حال کې کیږي چې د هیواد ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوي او چارواکو هم د دې ځواکونو په وړتیا ډاډ څرګند کړی دی.
د کندز والی وایي چې جرمني چارواکو په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د هوایي بمباري د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې مسأله له افغان حکومت او ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د والیانو ټولنې پرون د خپل رسمي فعالیت د پیل خبر ورکړ. د دې ټولنې مسؤلین وایي چې دا یو خپلواک ټولنه ده چې له سیاسي ګوندونو سره تړاو نه لري. د مصر د حکومت مخالفي اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نښتې وکړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د اوکراین په جنوب ختیځ ښار ماریوپول کې له راکټي حملو وروسته چې 10 کسان یې ووژل، پرون په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ وه. د یونان د سختریزي کڼ اړخي ګوند سریزا مشر په پرونیو عمومي انتخاباتو کې د دې ګوند له ظاهري بریا وروسته ویلي چې دا هیواد د اقتصادي مرستو له خطرناک پړاو څخه اوښتی دی. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس ملالی بشیر نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې سټار ټریبیون په افغانستان کې نامنیو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په کابل کې د یک شنبې د ورځې چاودنې ته په اشاره سره لیکلي چې دې چاودنې د کابل ارامي ګډوډه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي ویلي چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې ځانمرګي بریدګر چې له چاودېدونکو موادو ډک په یو بار وړونکي موټر کې سپاره وو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې د قصبې په سیمه کې ونیول شول. سټار ټریبیون ورځپاڼه د یوې سرچینې له خولې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي لیکي چې هغه الوتکه چې ولسمشر غني پکښې ناست وو شاوخوا 2.5 ساعته مخکې له دې چاودنې د کابل په هوایي ډګر کې کښېنسته. ویل سوي چې ښاغلی غني د شاه عبدالله بن عبدالعزیز د مړینې په مراسمو کې د برخه اخیستلو لپاره سعودي عربستان ته تللی وو. سټار ټریبیون لیکي د اروپایي پولیسو د روزنې پر یوه ماموریت له ځانمرګي برید وروسته چې پکښې یو کس مړ او 15 نور ټپیان سول، کابل د جنوري د میاشتې په لومړیو کې آرام وو. ورځپاڼې زیاته کړې چې طالبانو تیر کال په ټول افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان افغان ځواکونه ازموي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په افغانستان کې د هندوستانیانو د ګټو په نقشه کولو ملاتړ باید بند سي. دا د دی اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د هغې مقالې عنوان دی چې د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د یوه استاد اناتول لیون سره د خبرو پر اساس خپره سوې ده. د لیکوال اناتول لیون په وینا که څه هم د پاکستان پوځي جنرالان نه وایي چې هندوستان یې د هیواد لپاره ګواښ نه دی، خو دوی وایي چې کورني وسلوال د پاکستان لومړۍ لویه ستونزه ده. د لیکوال اناتول وینا پوځ له همدې کبله د پاکستاني طالبانو پر وړاندې جګړه کوي، خو پښتنه دلته د نورو سخت دریځو ډلو ده. لیکوال اناتول دی اکنامیک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د هندوستان ستونزه د حقاني شبکې او لشکر طیبه سره ده، ځکه چې دا ډلې په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته پر هندي اهدافو حمله کوي. دی اکنامیک ټایمز ورځپاڼې د اناتول لیون له خولې لیکي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په امنیت او بهرنیو چارو کې سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې له طالبانو سره جګړه زموږ په ځکه یو بل اضافه ده. که نورې ډلې پر موږ حمله نه کوي، موږ ولې پر هغوی حمله وکړو؟ ولې موږ د ځان لپاره دشمنان زیات کړو؟ خو د اکنامیک ټایمز ورځپاڼه د اناتول له خولې زیاتوي چې له حقاني شبکې سره د ISI مرستې باید قطع سي، او دا ځکه چې پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي.
ځینو دینی عالمانو او د مدني ټولنې فعالانو پرون د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو پروسه ژر تر ژره بشپړه کړي. دغه مظاهره کوونکو چې شمیرې لسګونو ته رسېدی وویل هر څومره چې د کابینې د ټاکلو پروسه ځنډیږي هغومره په دولتي ادارو کې فساد زیاتیږي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې ځینو کاندید وزیرانو د یک شنبې پر سم ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کول، یو شمیر مظاهره کوونکو چې د ملي شورا مخې ته راټول سوي وو له ولسي جرګې د رای ورکونې د بهیر د ګړندیتوب غوښتنه کوله. لسکونه دغه مظاهره کوونکو چې پکښې دینی عالمان، مدني فعالان او د پوهنتونونو استادان شامل وو، وویل چې د کابینې په ټاکنه کې نور ځنډ به په افغانستان کې بې قانوني زیاته کړي. دغو مظاهره کوونکو یو پرېکړه لیکم خپور کړ چې پکښې د حکومت له لورې معرفي سوي کاندید وزیران وړ بلل سوي دي. یو له همدې مظاهره کوونکو څخه وایي:
د هیواد د ولسی جرګې محترم استازی دی، که نومول شوي وزیرانو ته د باور رایه ورنه کړي، په دې ټولنه فساد لمن نور هم پراخه شي. زموږ د هیواد وګړي یوې هوډمندې، زړسواندې او متخصصې مسلمانې کابینې ته ضرورت لري چې په دغه معیارونو د نومول شوي کابینې په وجود کې لیدل کېږي.
افغان حکومت تېره اونۍ 25 کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک ریاستونو ته کاندیدان معرفي کړل. له هغې جملې 14 کاندید وزیران او ملي امنیت ریاست کاندید په تیرو درې ورځو کې ملي شورا ته خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو وطنۍ د دوګونی تابعیت درلودو په خاطر رد سول. له دغو رد سوو کاندید وزیرانو څخه درې تنه د خپل دوهم تابعیت څخه تیر سول. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرام ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جرګې غړي په دې اړه کار کوي او تر راتلونکو دوه یا درې ورځو به کاندید وزیرانو ته د تایید یا رد رایه ورکړل سي.
ولسی جرګه ډېر په شدت سره په دغه پروسه کې خپل کار ته ادامه ورکوي او ډېر امید لرو چې په راتلونکې دوه درې ورځو کې دغه پروسه نهایي شي او دغه نومان وزیرانو ته د تایید یا رد رایه ورکړل شي.
له دې وړاندې د ولسي جرګې غړو ویلي وو چې که چېرته کاندید وزیرانو ته د باور یا عدم اعتماد رایه پروسه روانونۍ پای ته ونه رسېږي، نو دوی به په ژمنیو رخصتیانو لاړ سي او شاید دا بهیر تر یوې نیمې میاشتې پورې دوام وکړي. خو کارپوهان وایي ولسي جرګه باید د کاندید وزیرانو وړتیا او ژمنتیا د وخت قرباني نه کړي او کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو پر مهال له دقته کار واخلي.
ستاسو له پیغامونو نه
اصیل خان زدران، زما خپل نظر دادای چې دوه طبیعتا وزیرانو ته باید پارلمان رایه ورکړي، ځکه چې جهان یې نویل دلای بیا هغه وزیران افغانستان نشي جوړولای.
محمد لی د هلمند ولایت نه ما په ولسی جرګې نه زه خواهش دی چې د نومان وزیرانو په انتخابولو یا په رایو کولو په وخت کې د پوره فرصت او غوسه کار واخلي، تر څو په هېواد کې دایمي سوله او ثبات راشي او هغه څوک ورده راته غوره کړي چې هغه د حفظت سره واقعا یو ښه طرحه د هېواد په جوړولو کې لري.
مالی حیات الله کنړ ولایت نه خلاو ارزوم دا چې ډېره ښه کابینه جوړه شوله او معرفي کسان زموږ د ټولو خوښ دي او قابل قبول دي. خو بله هلم دا ده چې والیان باید هغه کسان وي چې عمرونه د هغې ډېر کالونه کم وي او عالي تحصیلات ولري، دغسې اشخاص وي، بعض زاړه کسان پکې نه وي. ځکه چې زړو کسانو د افغانستان نظام ټول ګډوډ کړی دی، مافیا ډلې جوړې کړي دي په یو نامه او بل نامه باندې، د یو هېواد او بل هېواد او نپې په هېواد کې لټوي. وسلام.
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د دې هوا جنگل وتکو د یکشمې پر ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژل سوي دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې رسنیو ته ویلي چې د دې هېواد جنگي جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ دا وخت افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د میشتو زخدریزه وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې په وژل شوو کې پر پاکستاني طالبانو سربېره په دې سیمه کې میشت بهرني جنگیالي هم دي، خو د هغوی د هویت په باب یې څه نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني الوتکو په دتخیلو کې درنه بمباری کړي، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله پکې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په داخلو او شوال سیمو کې د پاکستاني ځواکونو عملیات تیز شوي چې له امله یې ښایي په دې ځای کې میشت ترهګر یا وژل شوي او یا هم له سیمې وتلي وي. د پاکستان پوځ وایي چې دا هوایي بریدونه یې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي او زیاتوي چې په دې کې د وسلوالو ځینې مرکزونه هم له منځه وړي دي. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون په 15 نیټه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سختدریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات تر هغې وروسته چټک شوي چې پاکستاني طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې د ماشومانو په ګډون پکې 150 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د پاکستان امنیتي ادارو په بېلابېلو قبایلي سیمو او همداراز د دې هېواد په ډېری ښارونو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د جوړې کړې ملي کړنلارې له مخې تلاشي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د سلګونو سختدریزه وسلوالو او د هغوی د ملګرو د نیولو خبر ورکوي.
د مصر د حکومت مخالف اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نښتې وکړې. په دې نښتو کې چې د حکومت پر ضد د خلکو د پاڅون له څلورمې کلیزې سره په یو وخت کې پیلېږي، لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. دوه نور کسان په بمی چاودنه کې وژل شوي. احمد تکل او نور تفصیل.
چارواکي وایي ډیری مرګ ژوبله د قاهرې په مترینومې ناحیه کې چې د اسلام پالو اکثر مرکزونه پکې دي پېښه شوه. په دې ځای کې پولیسو د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او یو ډول خاصو مرمیو کار واخیست. پرونی مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د اخوان المسلمین په مشرۍ د اسلام پالو ائتلاف خلک اعتراضونو ته راوبلل. مظاهره چیان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د اخوان المسلمین پلویان دي چې د امنیتي چارواکو په وینا په اورغورځونکو بمونو او راکټونو سنبال دي. د قاهرې په مرکزی برخه کې بیا د حکومت پلویانو له مظاهره چیانو سره نښتې وکړې. قاهره چې 13 میلیونه اوسیدونکو لري پرون د یوې دښتې په څیر ښکارېده. اکثر خلک په نښتو کې د ګیر پاتې کېدو له ویرې په خپلو کورونو کې پاتې شول، خو په واټونو کې یوازې مظاهره چیان لیدل کېدل او امبولانسونه چې زخمیان یې لېږدول. پولیسو د قاهرې د تحریر چوک په ګډون د اکثرو لویو ښارونو مرکزی چوکونه بند کړي وو. په مصر کې روان تشدد د عربي هیوادونو د هغو پاتسونونو دوام دی چې څلور کاله مخکې پیل شول. په داسې حال کې چې ټاکل شوی مصر پر روانه مارچ میاشت کې د مرستندویو هیوادونو د مهم کانفرنس کوربه وي، دا نارامۍ که څه هم محدودې او خورې ورې دي، خو ښایي د مصر په اړه تصور زیانمن کړي. همدارس څارونکي وایي دا به هغه ستونزې نورې هم زیاتې کړي چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ورسره مخامخ دی. ولسمشر السیسی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې ښکیل شوی، د مصر د اقتصادي رغونې هڅه کوي او د کانفرنس ته خورا زیات هیله مند دی. د السیسی حکومت د هغو لیبرال ډلو له مخالفت سره هم مخامخ دی چې د 2011 کال په پاتسون کې مهمه ونډه درلوده، خو د دواړو اړخونو په خپلو کې د بې اعتمادۍ د له منځه وړلو او د خپل ځواک د یو موټی کولو هیڅ راز نښې نښانې نه دي څرګندې کړې.
جاوید احمد همسایه له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، نوې کابینه ته داسې کسان نومول سوي چې زده کړې په یو برخه کې کړي خو ټاکل سوي بل مسلکي وزارت دی. عبد الله لیکلي له ولسی جرګې څخه غوړو داسې کسانو ته د وزیرانو په توګه د باور رائے ورکړي چې واقعا د افغانستان غم ورسره وي. سید احمد له کندهار د برېښنا ریاست څخه مغښتنه ده چې سپین بولدک ولسوالۍ ته برېښنا راولي چې دلته زیات خلک په تکلیف کې دي. سمیع الله سمسور لیکلي ولسمشر اشرف غنی باید ځوانانو ته د کارونو د پیدا کېدو زمینی برابرې کړي. اکثر ځوانان له 12 ټولګي څخه فارغېږي خو بیا هم کارونه نه ورته پیدا کیږي. او امان الله لیکلي دي چې په مرجی ولسوالۍ کې ټول نوي ښوونځي په خراب کیفیت جوړ شوي چې اوس د نړیدو په حال کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تصید ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلوري.
د ژوند رنگونه
شوکت لایم یوتن د ګلور سنټر دکاندار.
د چی دکاندار؟
د مردانه د لباس.
ډیر ختم را وخت کیږي چې تاسو د کاروبار کوي د دکانداري؟
تقریبا 2 کال 3 کال.
څنګه د کاروبار نه راضی؟
کور دی الحمدلله. خو زموږ مارکیټ په سیموازي کې موقعیت لري چې د انتحاری زیات دغه په تاثیر لري. دغه د پاره به زموږ کاروبار لګ.
د انتحاری لوري به خلک دلته دومره خرید ته نه راضی؟
او دغه ډیر به ډیر خلک نه.
تاسو د مردانه پتلونو او جاکټونو د شین خرڅوي؟
مردانه جاکټ دی پتلون دی ترشي دی پتلون نو دشن.
خاډیر کوم څنګه دار ورته وای دشن؟
د خو زیاتره د چین ناراضی، چین د ترکیه د هندستان دی.
تاسو خپل چین تر پسې کنور تجارانو سره قرارداد لري بیا غو در ترول سره رقم
زیاتره پسې موږ خپل چین ته زو او ان تم زو او زیاتره لته هم راځي میته.
درس دی ویلې د تعلیم دی کړه؟
او شو تعلیم میکړه د 12 فاصله.
او نو راي دمن ورکه چې علي تحصیلات مول لري؟
یار دغه ورکوم تصمیم دی نیولای د خو سبا کې دغه تزمه درس وایم پانتون مل ته شروع کړه. هم کار کوم ام خپل پانت
کوم رشتل ولی
زیخ صاحب
ډیر ختم کال دی
دا مانو شروع کړی دی هم دی اوس وختو کې سیر ټن نیول
او څنګه دا ایدات د دکان نه مثلا هغه د کراو د شیان پورا کوي قیمتونه څنګه دي
او شکر دی الحمدلله چلیګو دا کوم شو په ایدات خپل مصرف په لږه ټول بس شو
او قیمت وشي خو باندې قیمت خو نه خرڅای
نه خدای دې متوسط دی نه خپل کرا خپل دا ته ګور به مغه د پاره امغه قیمت پیدا
ته ساتي خپل خو خو چې ولې کورانه درته ټاکلې
دا رښتیا مې خپل ټاکلې ده او خو هیڅ اقتصاد سره علاقه لرم تجارت بنز سره ډیر علاقه لرم
او تاسو تجارت سره مستقیمه رابطه ده چې دکان لري نو ډیر خلک
ډیر مې خو دا رښتیا ماته وړکتوم نه دا کړې توکل د خدای هم د رښتې کې به کامیاب
او چې دکانداري کوي څنګه د پانتون فیسټم بیا پوره کوي درته
په سندغه نه د پانتون پیسم ورکوم په لا کور خپل ده ټول ده
کورانه خرڅ دا شین چې ته ورته پوره کوي
نه شکر ده ورونه مې دغه دی یغه نه زه بیغه مې خو صرف د پانتون پیس او خپل مصرف دام دی نه کوم
ډیر زیات معنا نه